درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره وزه هر کله کوم. د اصولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. بل خو د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دي د کابینې غړي د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. دا مو د خبرونې د سر موضوعات دي. نور ریپورټونه به هم ولرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سالم احمد سالی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې تر 500 زیاتې مثبتې پیښې د کورونا وایرس ثبت شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي کوین زویله وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري ساتي. د قرغیزستان او ازبکستان د سرحد په اوږدو کې تازه شخړې سوي او په لسګونو کسان ټپیان سوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1545 نورې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
وزنۍ هیله او مؤثر فکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼې ګڼو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه 2 متره فون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل تر 13 ځله پریوي.
بلخو د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال د جرمنی له هیواد څخه د کورونا وایرس د تستونو لپاره د وسایلو د مرستې غوښتنه وکړه. امر الله صالح دا غوښتنه نن په کابل کې د جرمنی له سفیر پیټر پروګل سره په کتنې کې مطرح کړه. په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر 15,550 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اولې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو د لیز بریدونه پیل کړل. وروسته وسلواله نښته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوژاني نن رسنیو ته ویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله وشتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تورستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخو نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیر شپه 4 ملکیان وژلي دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د ارغنچخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل سوي.
4 تنه از افراد ملکی
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا 4 تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
خبر خبر کې د بدخشان په وردو جلوس ولې کې د محلي اردو یو قومندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شو. د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین لخپل یو ساتونکو سره تیر شپه په باشان کلی کې وژل شو. د بل خو د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر سید منیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي کوین زویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه 19 کنفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپور شو. پر ایران او وین زویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې وین زویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په ورستیو کې وین زویلا ته په تیلو بار 15 کښتۍ لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې وخت د تیلو له عمده تولیدونکو اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو، ترانسپورتي شرکتونو او د بیمې کمپنیو ته خبرداری ورکړی. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتیو سره د همکاري په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ شي. د قرغیزستان او ازبکستان د اوسیدونکو ترمنځ په تازه سرحدي شخړې کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د قرغیزستان روغتیا وزارت نن ویل چې په دې شخړې کې د قرغیزستان 25 تنه اتباع هم ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله 4 تنه ټپیان بستر سوي چې د 2 روغتیایي وضعیت خراب دی. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو شخړو کې د سیمې 14 اوسیدونکي هم ټپیان سوي دي. خو د ازبکستان رسمي سرچینو دا موضوع تایید کړی نه ده. دغه شخړې پرون په سوخ ساحه کې سوي. د ازبکستان هغه سیمه چې قرغیزستان په قلمرو کې پراته ده. د ازادي راډیو خبريال وایي څنګه چې په دوړو خو کې ځینو کورونو ته اور اچول سوی د دوړو خو وګړو پر یو او بل د ډبرو گزارونه کړی دی. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د پخواني شوروي اتحاد زیات جمهوریتونه سرحدي لانجې لري، او د پولیسو لخوا د تور پوستو سړیو او ښځو د وژنو په اعتراض د امریکا د ګڼو ښارونو اعتراضونه او مظاهرې نور هیوادونو ته وغځېدې. په زرګونو کسان نن د نیوزیلند په څو ښارونو کې په اعتراض راووتل، او په امریکا کې د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي تر وژنې وروسته د نژادي تبعیض دغه راز بې عدالتۍ پر دوام اعتراض وکړ. فلوید چې کومه وسله یې نه درلوده، تېره دوشنبه په میناسوټا ایالت کې په داسې حال کې چې یوه سپین پوستي پولیس یې پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. د نیوزیلند په پلازمینه اوکلند کې اعتراض کوونکو د امریکا د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره وکړه، او په شعارونو کې لیکلي وو زه سا نسم اخیستلی او واقعي وایروس نژادي تبعیض دی. د جرمني او بریتانیا په پلازمینو دغه راز د کاناډا په مونټریل او د برازیل په ریو دی جنیرو کې هم اعتراض کوونکو له امریکایي مظاهرچیانو سره خپل پیوستونه څرګند کړ. په ایران او چین کې هم د امریکا د تاوتریخجنو اعتراضونو په وړاندې د امریکایي امنیتي ځواکونو پر اقدام اعتراض وسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د راډیو له لارې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اف ام په 0.15 په ګڼو خارونو کې ازادۍ راډیو خبرونه اوریدل کیږي. وړاندې د موضوعاتو او ریپورتونه لرو. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا خبرې د دې وزارت ویاندې ناجی انوري د دوشنبه پورې ساده راډیو ته وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي هر څه زر د خپل کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیشني. دا به واوري چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار غواړي د زوی سالم یزدیار وژونکي اعدام شي. خغلی زیدیار نن د خپل زوی د وژل کېدو په دریمه کالیزه کې په کابل کې ویل تر اوسه یې د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. همدا به مو واورئ چې د اروپا یو واړه هیواد مونټینګرو په تیرو څو ورځو کې د کرونا وایروس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت کړې، او همداسې دوام وکړي ښایي دا هیواد په نږدې ورځو کې له کرونا وایروس پاک اعلان شي. نور رپورټونه ملرو له موږ سره اوسئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. دا خبرې د دې وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ساده راډیو ته وکړې. بلې خوا د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن د دوشنبه 290 طالب بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. له کابل څخه د ازادي راډیو همکار ناجی صافی پرې نور تفصیل راکړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي، او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکراتو د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیر ورځ ویلی و چې 290 نور طالب بندیان به خوشی کیږي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشی شوي. ملي امنیت شورا کې یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومي وښسل شینن ازادي راډیو ته ویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل کسه هم په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشی شي. له دغه سره به د خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر باندې کې لیکلی، د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت نه غواړي چې زر تر زره دې خپله کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیت کړي. امید ظهیر مل په دې اړه له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیت کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو څو میاشتو کې درې ځل ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې. ولسی جرگا د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړکېچ خالی نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د مخالفت کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
ان شاء الله راتون کو ورځو کې موږ د ورسی جرګي په تالار کې وډلې ځ پریکړه کوو. موږ بل حکومت وغوړو چې هر څ ژر وزیران ولسی جرګي ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په وسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خبرېږي چې پکې د وزیرانو، مینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي. خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جالب بولیا وای د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولس مشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړې په مراسمو کې تر دوه ونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او مصالحی علی شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کې تون کا اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار وایي د زوی سالم زدیار وژن کې دی اعدام شي. خغلی زدیار د خپل زوی د وژل کېدو په دریمه کالیزه کې نن په کابل کې څرګندونه کړې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په ریپورت کې وو.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم زدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حمله وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. له دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم زدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سارنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سارنوالی چې کله د کابل د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وزنډولي او د مستقیمې ادعا او غږیزې مکالمې سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د ډزو حکم پکې ښودل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوی او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغه پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښوه، که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې هکله د دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا
په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوې او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوې او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1396 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې 100 کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. په کندوز کې د مدني ټولنې فعالان، د ولایتي شورا ځینې غړي او همدارنګ عام خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې نامنی له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو ده او حکومت د امنیت ټینګښت ته لازمه توجه نه کوي. په اړه یې له کندوز څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یوه قل اردو له بشپړه ځواکونو سره موجود ده خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو 15 کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړي خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت 2 تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت نن موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تسکوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفینو دشتونه پاک شي.
بلخوا د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمیزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهبا صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در همه های این شهر به گونه‌ای بی پیشینه
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګانې هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه اغاز کوي څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي نو زه فکر کوم چې همغه 1994 کال پیښې سره به د قندز خلکې مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخص اردوی ملي قول اردوی د صدرالدی پامیر آمادگی عام و تام
دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې 15 کاله وړاندې د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د 14 د ماشوم لورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا د افغانانو او د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. یونیسف وایي 3.1 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د کرونا له خپرېدو مخکې ښوونځیو ته له تګ محروم و، خو اوس چې کرونا خپره شوې 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شوي. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وزارت د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د نه ترسره کولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره ځینې پروګرامونه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د نسیم شفق رپورټ.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زور شګر زما او دریس او پلار دریس او روپی را ته پاتې کی او پلار سر زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو هو خرسو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلو وی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستونزو باندې نورم ورور اضافه کړی دی، او دا مثلا فقر کچی دا کاربندی چې د کرونا په وجه رامنځته شوی ده دا نورم دوام پیدا کید، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 6 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو تر سره کولو، قاچاق، جنسي زورونه او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ و
دی وی له بعد مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له عمله له خپل اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه به برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو تر سره کېدل په بشپړ ډول منی شوې دي، خو له بعد مرغه دوی د خپل اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د ټوکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان تر سره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. دا یو ډیر مودې لپاره د کرونا وایرس تنه او پیښونشتواله حق څه دي چې کولای شو یو هیواد له کرونا وایرس څخه پاک شوی دی. دا نړۍ ډیر هیوادونه د همدې رښتونی هدف تر لاسه کولو هیله لري، خو مونتنګرو د بالکان سیمې یو کوچنی هیواد دی چې دا کوي دی لاسته راوړنې په درشل کې ده. په دې اړه مخکې له دې چې زما بل همکار سلطان محمد سرور درته بل خبرونه وړاندې کړي، د فریبا ظاهر ریپورت اور ورپسې سلطان محمد سرور بل خبرونه دروري.
د مونتینګرو صدر اعظم دوسکوف مارکویچ د می پر 15مه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. تر دې اعلان یو ورځ د مخه په مونتینګرو کې د هغه اورستي ناروغ چې ویل کېدل په کورونا وایرس اخته و درملنه وسوه او روغ شو. اوس که چیرې د کورونا وایرس کومه تازه پیښه په دې هیواد کې ثبت نسی، نو مونتینګرو پلان لري د جون پر 2مه د هیواد له کورونا وایرس پاک اعلان کړي. دوی دا اعلان د هغو معیارونو پر اساس کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی. په مونتینګرو کې شاوخوا 14,000 کسان ژوند کوي. په تخنیکي لحاظ د بلومړنۍ اروپایي هیواد نوی چې ځان له کورونا وایرس پاک اعلانوي. سلووانیا تر دې وړاندې په دې وروستیو کې ورته اقدام وکړ، خو وروسته د یاد وایرس د تازه پیښو راپور پکې ورکړل شو. له دې ښکاري چې له یو وایرس د یو هیواد پاک اعلانول څومره د قطعیت له نشتوالي ډک حرکت کېدای شي. د مونتینګرو حکومت هیله لري چې له کورونا وایرس پاک وضعیت به د دې هیواد د ګرځندوی صنعت پیاوړی کړي او بهرنیو سیلانیانو ته به ډاډ ورکړي چې هر څه خوندي دي. خو حکومت به بیا هم د هیواد ته د سیلانیانو د ورتګ په برخه کې انتخابي چلند ولري. مونتینګرو چې یو غرنی هیواد دی، د مارچ پر 18مه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې راپور ورکړ او په دې توګه د اروپا وروستی هیواد شو چې دا ناروغي پکې ثبت شوه. په مجموع کې په دې هیواد کې د کورونا 3,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 9 تنه ترې مړه شوي دي. پوښتنه دا ده چې یو هیواد څنګه له کورونا وایرس پاک ګڼل کېدای شي. مونتینګرو وایي که د جون تر 2مه نیټې د دې وایرس نوې پیښه ثبت نه سوه، دوی به له دې وژونکي ناروغۍ څخه پاک اعلان سي. ولې؟ دا به په یاد هیواد کې د می له 15مه نیټې څخه چې د کورونا وایرس وروستۍ پیښه پکې ثبت سوه پوره 28مه ورځ وي. د روغتیا نړیوال سازمان هغه مهال یو هیواد له یو وایرس پاک اعلانوي چې له وایرس څخه د بیرته رغېدو مودې 2 برابره وخت کې د وایرس نښې ونه لیدل سي. د کورونا وایرس د نشو د ښکارا کېدو او بیرته رغېدو لپاره 14 ورځې ټاکل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې له روغتیايي بحران څخه د یو هیواد پاکوالی رسمن اعلان کړی دی او دا کار یې په 2014 کال کې د ایبولا وایرس په برخه کې کړی وو. خو اوس معلومه نه ده چې آیا دا سازمان به د مونتینګرو په اړه دا کار وکړي کنه، او دا چې څه وخت به یې وکړي هم معلومه نه ده. مونتینګرو د مارچ له 10مې څخه د ایتالیا، هسپانیې، د چین هوبی ولایت او جنوبی کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی وو پر الوتنو بندیز ولګاوه. د بالکان سیمې دغه کوچنی هیواد تر هغه وروسته د ټولو بهرنیو اتباعو پر مخ خپلې پولې وتړلې. یوازې هغه کسان استثنا ول چې په دې هیواد کې د اوسېدو موقت یا دایمي جواز درلود. تر دې اقدام دوه ورځې وروسته په دې هیواد کې د کورونا لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د مارچ په لومړیو کې ښوونځي بند کړل، پر ګرځېدو یې بندیز ولګاوه او له کوره بهر ټول فعالیتونه یې وځنډول. د مونتینګرو صدراعظم د مې پر 15 ویلي چې دوی به خپلې پولې د هغو هیوادونو د مسافرو پر مخ پرانیزي چې په هغو هیوادونو کې په هر یو لک کسانو کې تر 15 ډېر کسان په کورونا اخته نه وي. په دې کې د کروشیا، البانیا،